لسګونه غړو په مظاهره کې امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک غندله، خو زینو نورو بیا دغه تړون ملاتړ کړی دی. لومړی خبرونه اورو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د غزې له بیا رغونې سره د همکاري لپاره د 212 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې. د خبرونه اورست خبريږي، خو په د افغانستان خبرونه لومړی سید کمال شاه عارف تر اوروي.
د خبرونو سرچکی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی هڅه کوي چې د کابینت تر جوړېدو مخکې وزارتونه او نور ادارې بر سیکریټر سو په دغه ادارو کې د تشکیلاتي تورم یا پرسو مخه ونیسي. د افغانستان مشرانو جرګه خبرداري ورکوي کچېری امریکا د هیواد پر سرحدي سیمو ته پاکستانی راکټونو زه حمله مخه ونیسي، دوی به د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ امنیتي او دفاعي سند ونه مني. او چارواکي وایي چې په میدان وردګو ولایت کې پر ملي اردو انتحاري حمله سوي چې لامل شپږتنه وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی هڅه کوي چې د کابینت تر جوړېدو مخکې وزارتونه او نور ادارې بر سیکریټر سو په دغه ادارو کې د تشکیلاتي تورم یا پرسو مخه ونیسي. د جمهور رئیس احمدزی حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدی ازادي رادیو ټول چې ځین وزارتونه او ادارې د حکومت په تشکیل کې اضافه وي چې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی لخوا لمنځه یوړل شوی.
بدبختانه بگویم که بعد از امضا کردن پیمان امنیتی امس و باز رو کردن به موشک پرانی ها در کنر تلاشی طالبا هم ادامه داره که واقعا یک چیز شرم‌آور است. دانشوار وظیفه میتونیم که
شاغلی محمدی ویل چې په نوې کابینه کې ورتیا مسلکیتوب او کاری تجربه یوازنی معیار دی چې په نظر کې نیول سوی دی. د افغانستان مشرګان جرګه خبرداري ورکوي کچېر امریکا د هیواد پر سرحدي سیمو د پاکستانی راکټونو حمله مخاورنیسي، دوی به د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ امنیتي او دفاعي سند ونه مني. د مشرانو جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د هیواد پر سرحدي سیمو د پاکستان لخوا د راکټي حمله دوام د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند تر لاسلیک وروسته د امریکا نه پاملرنه وبلله. د مشرانو جرګې دویم مرستیال رفیع الله ګل افغان چې د یاد جرګې د نننۍ غونډې مشري کول داسې وویل.
بعضی ادارات موازی وجود داره،
یو شمیر موازی اداری او به هدف وزارتونه شته چې
دوی زیاته کړی چې د هیواد پر ختیځ سیمو د پاکستانی ملشو لخوا د راکټي حمله په اړه به د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی سره هم وګوري. چارواکي وایي چې په میدان وردګو ولایت کې پر ملي اردو انتحاري حمله سوي چې لامل شپږتنه وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د دې ولایت د والي ویانا تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتحاري حمله نن تر غرمې وروسته د کابل کندهار پر لویه لاره د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سالار په سیمه کې وسوه. خوګیانی زیاته کړه چې په دغه حمله کې د ملي اردو درې سرتیري وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه انتحاري حمله کې یو شمېر ملکیان ته هم مرګ ژوبله وشته چې له کابل کندهار ته روان وو. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. او د افغانستان د رسنوی د بازار بنسټ ته خبريالانو د حکومت د خوندیتوب لپاره د ملي وحدت حکومت ته د پیشنهادونو یو بسته برابر کړی ده. د دې بنسټ مشر حمید پویا د شبي پورت ازادي رادیو ټول چې د دې کار هدف د خبريالانو په وړاندې د تاریخوالي لمنځه وړل او د خبريالانو د دند خوندیتوب دی. نو موري ول چې ډیر ژر به د پیشنهادونو دغه بسته ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته وړاندې شي. خبريالان هم د ملي وحدت له حکومت غواړي چې د بیان د ازادي د پیاوړتیا په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي او موجوده لسراوړنې نوري هم پراخ کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
سلامونه. له ایران څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د یوې الوتکې د نسکورېدو په نتیجه کې وکسن وژل سوي چې درې د ایران عالي رتبه چارواکي دي. دغه الوتکې د ایران جنوب ته سفر کوي چې پر امنیتي قواوو د سخت دریځو وسلولو د وروستیو بریدونو مسأله وڅېړي. په وژل سویو کې یو د ایران د پولیسو د انتظامي ځواک د پلټنې مرستیال او دوه نور د پولیسو قمندانان پاتې څلور مسافر د پولیسو اړوند کسان دي. دغو کسانو له تهران زاهدان ته سفر کوي چې د تېرې چهارشنبې د حملو په اړه تحقیقات وکړي. په هغو حملو کې د ایران د امنیتي ځواکونو 15 تنه غړي وژل سوي وه. د الوتکې ټوټې نن په یو غرنۍ سیمه کې پیدا شوې. د سرحدي پولیسو یو قمندان وویل چې الوتکه په کوم میزایل یا بلې وسلې نه ده وشتل سوې. د عراق په پلازمینه بغداد د دغه هیواد په شمال او لویدیځ کې یو لړ بمی حملې سوي دي. دغه بریدونه په داسال کې سوي چې د دولتي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو وسلولو ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل ویل که هم د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې له پرون ماښام راهیسې موټر بم چاودنو 38 کسان وژلي، خو د عراق امنیتي ځواکونه لا هم پر بغداد پوره کنټرول لري. د عراق په سنیمیشتي ولایت انبار کې چارواکي وایي چې نن یوې بمي چاودنې د دې ولایت د پولیسو مشر جنرال احمد الدولایمی وواژه. دغه حمله د دې جنرال د موټرو پر کاروان وسو. دغه کاروان په هغه سیمه کې روان و چې پرون دولتي قواوو د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو ونیوله. په همدې حال کې نن د بغداد د شمال په 80 کیلومتر کې دولتي ودانیو ته څیرمه دریو ځن وژونکو بریدونو 22 کسان ووژل او 80 تنه نور ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غزې له بیارغونې سره د همکاري لپاره د 212 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د اسرائیل او د حماس سختریزو وسلولو ترمنځ په 50 ورځنۍ شخړې کې د غزې په زرګونو اوسیدونکو بې کوره سوي دي. کیری دغه ژمنه نن په قاهره کې په یوه کانفرانس کې وکړه. د فلسطین چارواکو د غزې تړنګې د بیارغونې لپاره د 4 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. خو مرستندویو هیوادونو د غزې په هغه سیمه کې د بیارغونې پر چارو اندېښنه څرګنده کړه چې په تیرو شپږو کلونو کې درې واړه پکې شخړې سوي دي. جان کیری وویل چې په غزه کې بشري چیلنجونه ډېر پراخ دي او د غزې خلک سمدستي مرستو ته اړتیا لري. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو پوځیانو ته امر کړی چې د اوکراین له پولو تر شا سي او په روستوف سیمه کې په خپلو دایمي اډو کې واړوي. د روسیې خبري آژانسونو د کرملین د ویان دمیتری پیسکوف خبري راخیستې چې ویلي دي 12000 او 1600 روسي سرتیري به خپلو پوځي اډو ته ستنسي. کرملین یې علت د اوکراین پولې ته څیرمه د دوبي پوځي تمرینونه یاد کړي دي. دغه اعلان په داسل کې کیږي چې ټاکل شوی څو ورځې وروسته د آسیا او اروپا مشران د ایټالیا په میلان کې په یو سرمشریزه کې برخه واخلي. تمه کیږي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پکې ګډون وکړي. په پام کې د پوتین د جمعې په ورځ د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو سره هم په میلان کې وګوري. ناټو پر روسیې تور پورې کړی چې خپل په سلګونو زغرول ګاډي او په زرګونو جنګي پوځیانې د روس پلوه بلتون غوښتونکو جنګیالیو د ملاتړ لپاره د اوکراین ختیځ ته لیږلي دي. روسیه دا نه مني چې د اوکراین په ختیځ کې پوځیان سته. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د دې او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. او سم لا سفی ولستان اگزی سره وسی.
لا سالی محمد سالی مننه کو چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه تاسو ته ولوستل. افغان چارواکي وی ولسمشر په دې هڅه کې دي چې د نوې کابینې له جوړېدو مخکې ادارې او وزارتونه ارزیابي کړي او کېدای شي ځینې ادارې چې ګټې کمې وي هغه منحل کړي.
اونهایی که هیچ ضرورتی به وجودشان نیست منحل میشن. فقط تنها ادارات خواهد ماندن که کارکرد عینی برای جامعه خواهند داشت.
بلی خواهد بشری حقونو د څارنې ډلې د افغانستان له نوي ولسمشر اجرایوي رئیس غوښتنه کړې چې د امنیتي او قضایي ارګانو لپاره داسې کسان د مشرانو په توګه وټاکي چې د بشري حقونو ښه سابقه ولري. د افغانستان د پیوستون ګوند لسګونه غړو په یوې مظاهره کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک غندلی او ځینو نورو بیا دغه تړون ملاتړ کړی دی. په بلخ کې نن غرمه د وسلوالو امنیتي قومندانۍ ته په ننوتلو سره په پولیسو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 9 پولیس ټپیان شوي دي. نور مطالب هم لرو. د خبرونې دویمه نیمه د ورک شوې ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې. افغان چارواکي وی ولسمشر اشرف غنی احمد زای په دې هڅه کې دي چې د نوې کابینې له جوړېدو مخکې ادارې او وزارتونه ارزیابي کړي او د تشکیلاتي تورم مخنیوي وکړي. په حقوقي چارو کې د ولسمشر احمد زی سلاکار عبدالعلي محمدی له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل په نوې کابینې کې به د وړتیا، تخصص او تجربې معیارونه په پام کې ونیول شي. ښاغلی محمدی ټینګار وکړ نوې کابینه به په یوې نیمې میاشتې کې جوړه شي او هیڅ داسې تضمین نشته چې پخوانی وزیران دې پکې ځای ولري. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري.
د وزیرانو او لوړپوړو حکومتي چارواکو د ګمارلو په برخه کې د یو لړ معیارونو په پام کې نیولو سره سره نوی افغان حکومت د موازی وزارتونو او ادارو د ګډولو او منحل کولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. افغان چارواکي وایي یو شمېر وزارتونه او ادارې د حکومت په چوکاټ کې اضافي دي او د ولسمشر اشرف غنی احمدزي له خوا به له منځه یوړل سي. د ولسمشر احمدزي حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کته هم په مشخصه توګه د دغو وزارتونو او ادارو نومونه یاد نه کړل، خو زیاته کړې چې دغه ادارې زیات لګښتونه لري.
بعضی ادارات موازی وجود داره، بعضی وزارتخانه های بی هدف وجود داره که
یو شمیر موازی اداری او بی هدف وزارتونه شته چې د افغانستان پر ملت ډیر لګښتونه تحمیلوي. هغه ادارې چې تکراری کارونه کوي هغوی باید لږ تر لږه د انتقالي دورې په دې کمه موده کې حد اکثر 15 ورځو په ترڅ کې به وارزول شي، او هغه ادارې چې موجودیت ته هیڅ اړتیا نشته هغه به منحل شي. یوازې هغه ادارې به پاتې کیږي چې د ټولنې لپاره عیني کړنې ترسره کړي.
ښاغلی محمدي دغه راز ویل، ولسمشر اشرف غني احمدزی راتلونکې یو نیمه میاشت انتقالي دوره بللې، او په دغه موده کې د وزارتونو او ادارو د ارزونې ترڅنګ به د پوهې، ژمنتیا او تخصص پر اساس نوې کابینه جوړه کړي. عام خلکو یو شمیر بنسټونه هم د بیلابیلو غونډو پر مهال د افغانستان له نوي ولسمشر غوښتنه کړې چې د لوړپوړو چارواکو په ګمارنه کې تخصص، ژمنتیا او تجربه په نظر کې ونیسي. له دې وړاندې ولسمشر احمدزی هم په غونډو او ناسو کې ویلي چې ضوابط به پر روابطو حاکم وي او کار به وړو او با تجربه کسانو ته وسپاري. په ورته وخت کې د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي ازادي راډیو ته ویل په نوي کابینه کې د پخواني وزیرانو د حضور په اړه هیڅ ضمانت نشته.
های مشخص بر اساس تخصص، بر اساس شایستگی و بر اساس
د اشخاصو د مدیریتي وړتیا او تخصص پر اساس به ځانګړي معیارونه تعریف شي. له موجوده چرو څخه کدا سې کسان وي چې په دغو معیارونو برابر وي، نو ښایي ولسمشر ورسره موافقه وکړي چې یا په خپلو برخو کې او یا نورو برخو کې کارونو ته دوام ورکړي. خو هیڅ تضمین نشته چې حتما به دا کسان هم وي. د ولسمشر لپاره یوازې معیارونه او وړتیا مهمه ده.
ولسمشر اشرف غني احمدزی ویلي چې د لوړی تر مراسم وروسته د 15 ورځو په جریان کې به نوې کابینه اعلان کړي، او د هغوی په ګمارنه کې به د پوهې، تخصص او ژمنتیا معیارونه په پام کې ونیسي. نوموړي دغه راز ویل چې له اداري فساد سره په جدیت مبارزه کوي او موازي بنسټونه به له منځه یوسي. عام خلک او مدني ټولنې هم له فساد سره د مبارزې او شی حکومتداري په برخه کې د ولسمشر اشرف غني احمدزی د وروستیو کړنو هرکلی کوي، او وایي چې باید په افغانستان کې د اداري فساد او بی قانوني مخه ونیول سي.
د بشري حقوقو د څارنې ډلې د افغانستان له نوي ولسمشر او اجرایي رئیس څخه غوښتنه کړې چې د امنیتي او قضایي ارګانونو لپاره داسې کسان د مشرانو په توګه وټاکي چې د بشري حقوقو ښه سابقه ولري، نه داسې کسان چې بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي دي. هیومن رایټس واچ مرکزی په امریکا کې دی په یو لیک کې د غراز د اشرف غني احمدزی په مشرۍ له نوي حکومت څخه غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د معافیت کلتور پای ته ورسوي. په دې اړه تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
نوې افغان حکومت باید د هیواد امنیتي ادارو ته په ډیر دقت کسانو ګوماري ترڅو دا یقیني شي چې دوی د بشري حقوقو له سرغړونو سره تړاو نه لري. د غوښتنه د بشري حقوقو د څارنې ډلې په هغه لیک چې د شنبې په ورځ نوې افغان ولسمشر اشرف غني احمدزی او اجرایي رئیس عبدالله ته استولای انکړه ده. هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان نوې ګډ مشرتابه باید د کورنیو چارو او عدلي وزارتونو د ملي امنیت ادارې او لوی څارنوالۍ ته داسې افراد په دندو ګوماري چې د بشري حقوقو قوي بقولری. د بشری حقوقو ډلې د غراز له افغان حکومت غوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو هغه چارواکي عدالت راکاږي چې د خلکو د شکنجې له درک کې دوه او خپل سر اعدامونو مسؤل دي. هیومن رائټس واچ د حکومت لخوا د یو څېړنیز خپلواک میکانیزم د جوړېدو غوښتنه کړې چې وکولی شي په محبسونو او زندانونو کې د شکنجې او ناوړه سلوک پیښې وڅېړي، او هم د شکایتونو یو داسې ملي اداره رامنځته کړي چې د حکومت ملاتړو ځواکونو په ګډون ټول امنیتی ځواکونو په اړه شکایتونو ته رسیدګي وکړي. د هیومن رائټس واچ څېړونکي پاتریسیا ګوسمن وویل نوې افغان حکومت باید داسې نښې وښيي چې په افغانستان کې د معافیت کلتور ختمولو ته ژمن دی، او دا کار پر مهمو څوکیو د هغو کسانو په ګمارلو سره ترسره کولی شي چې د بشري حقونو د پراختیا لپاره به کار کوي، نه پر هغو تیری. د هغې په وینا په دې کار سره به چې مهمو څوکیو ته به د بشري حقونو سرغړونکي په دندو نه ګمارل کیږي، نوی حکومت قوي پیغام ورکړي چې په عدلي سیستم کې د اصلاحاتو د راوستو او د امنیتي ځواکونو د مسلکي کولو او له سرغړونو څخه د معافیت کلتور د پای ته رسولو په برخو کې جدي دی. تمه ده چې نوی حکومت به په راتلونکو اونیو کې د مهمو وزارتونو لپاره کسان وټاکي. د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې غني ژمنه کړې وه چې د امنیتي ځواکونو هغه غړي به چې د شکنجې او نورو بشري تیریو مسؤل د محاکمه کړي. اجرایوي رئیس عبدالله هم ویلي وو چې امنیتي ځواکونه به خلکو ته حساب ورکوي. هیومن رایټس واچ د افغانستان نوي مشرتابه ته په استولي لیک دغه راز ویلي چې که څه هم افغان امنیتي ځواکونو په تېره بیا ملي پولیس د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتوالي تر فشار لاندې دي او ډېر تلفات ورته رسېدلي، خو دغه وضعیت دی پلمه نشي کېدی چې امنیتي ځواکونه د امنیت د خوندیتوب د اصل پر بنا د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې د افغانستان او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. ګوسمن وایي د افغانستان نوی مشرتابه په سمه توګه د دې اړتیا په نښه کړې چې د بشري حقونو له سرغړوونکو سره د حساب له سرغړوونکو سره حساب کتاب کوي. خو د دې په وینا دغه حساب کتاب له پاسه یعنې د وزیرانو له ټاکلو پیلېږي چې د معافیت د کلتور د ختمولو لپاره به کار کوي، نه له هغوی څخه چې له دغه وضعیته ګټه پورته کوي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وا در شری
په هنه
زمې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د خبرونه په دوو لمړیو خبر شوی راپورونو کې موریدل چې چارواکي وی ولسمشر اشرف غنی احمد زای په دې هڅه کې چې د نوي کابینې له جوړیدو مخکې اداري وزارتونه ارزیابي کړي او کې د شي ځینی وزارتونه چې کومه خاصه ګټه نه لري او تکراری کارونه کوي هغه منحل شي. بیا مو د بشري حقوقو د څار د نړیوال ډلې یا هیومن رائټس واچ د څرګندونو غوښتنو په اړه هم راپور واورید چې ویلي نوې حکومت باید داسې کسان په لوړ پوستونو له هغې ډلې په امنیتي ارګانونو کې په دندو وګماري چې بشري حقونه نوي نقص کړي. اوس به راشو دا چې افغان کارپوهان په دې اړه باندې څه نظر لري او د افغانستان د حکومت د نوي اقداماتو په اړه څه غبرګون ښيي. د سیاسي چارو د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه احسان الله حکمت سره زموږ همکارې ناجي صافی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د کابینې د ارزیابي په خاطر باندې د افغان حکومت نوی اقدام څنګه دی؟
ډیر مهمه دی. د افغانستان په حکومت کې په ځانګړي توګه په تیرو 14 کلونو کې یو شمیر ادارې رامنځته شوې چې له یو بل سره یې هغه وظایف، مسؤلیتونه او صلاحیتونه تداخل درلود چې دا نه یوازې د دې لامل شوې چې کارونه په سمه توګه سرته ونه رسیږي، بلکې د فساد او کاري تداخل لامل هم شول. هغه څه چې جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی حقوقي صلاحکار په ورستوي کې ویلي دي چې باید یو شمیر ادارې له یو بل سره مدغم شي. دا واقعا ډیر نیک ګام دی. د مثال په توګه د تفتیش عالی اداره ده، له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره ده، او لوی څارنوالي ده چې د قانون پر اساس باندې وظایف تقریبا له یو بل سره نږدېوالی لري او حتی په ډیر برخو کې له یو بل سره تداخل لري. هغه څه ډیر مهمه دي کدا ادارې له یو بل سره مدغم شي او وکول شي یو قوي مرجع د قانون حاکمیت لپاره وي. دا ډیر کټوره ده او کولای شي چې هغه خلاوي چې په تیر 14 کلونو کې وي دا ډکې کړي.
بلې، حکمت د دغو ادارو په مدغمولو یا منحلولو سره څومره د اضافي مصارف مخه به ونیول شي او ګټې به یې سي؟
هغه څه چې زه فکر کوم اساسي توګه ډېر زیاتې ګټورې دي د افغان ولس لپاره، ځکه یو مستقیم مرجع لري، خلک به هلته مراجعه کوي، هلته به ورځي خپل ستونزې به سره شریک کوي. بلې بلې خوا هغه څه چې اندېښنه ده د موږ له خوانه څخه هغه ده چې د ادارې له یو بل سره مدغم شي یا یو شمیر ادارې منحل شي، هغه کارکوونکي چې په دې ادارو کې کار کوي د دوی هغه برخلیک به څنګه وي. دې لپاره تر اوسه د شي ځانګړې کوم پلان یا نه لري جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی او یا هم د رسنیو له خوا نه ده نشر شوی. او مهمه دا ده چې دا کسانو ته باید په دوی لارو کې چې کار کوي دوی ته باید وظیفه ورکړل شي، ځکه موږ تاسو ډېر پیږو چې په خصوصي سکتور په افغانستان کې دا تر اوسه هغه خپل پرمختللي حالت ته نه ده رسیدلی او نه هم پایدار دی چې وکولی شي دا کسان جذب وي. په ورسته کې ریاست دفتر له اداري امور سره یو ځای شو. همداوس تقریبا 300 کارکونکو ریاست دفتر لري، هلته د هغوی برخلیک نامعلومه ده، په ځوړند حالت کې ده. د دوی لپاره باید داسې پلان ولري چې هغه کارونه منسجم شي، هغوی په بل ادارې کې ځای ورکړ شي، لیوي خوا فساد راکمي او له بل خوا د ولس او د دولت ترمنځ د کوم واټن چې په تیرو 14 کلونو کې متاسفانه رامنځته شوی، دا به هم راکم کړي او له منځه یوسي.
د دې مسایلو ترڅنګ ستاسو سپارښتنه څه ده چې باید کار وړ او مسلکي کسانو ته وسپارل شي؟ لکه څنګه چې په تیرو 14 کلونو کې په دې برخه کې نیمګړتیاوې ډېرې وې، اوس مهال د ملي وحدت حکومت نه ستاسو غوښتنې څه دي؟
خو کچېري کار اهل کار ته وسپارل شي دا به ډېره ښه وي. زه مطمئن یم انتخاباتي کمپاینونو پر مهال جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی ولسمشر او اجرایوي رئیس جناب ډاکټر عبدالله عبدالله دواړو دا ټینګار کاوه چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي او دوی خپل هغه پروګرامونه هم وړاندې کړي ول. نو دوی دواړه دې تجمن دي چې هیله من یم چې دا کار سرته ورسیږي او انشاءالله چې دا کار به سرته ورسیږي.
د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو احسان الله حکمت سره مو د ازادي رادیو د خبريال ناجي صافي مرکه اوریدل. خغلی حکمت ټینګار وکړ چې د کابینې په ارزیابي او د ادارو د زینو ادارو منحلیدل به ګټور تمام شي، خو په دې شرط چې د هغوی پخوانی کارکونکو ته هم د کار زمينه برابر شي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږی چې د سهار لوو د ماخام تر وو ورځې دی اونۍ خبرونه لري او دغه خبرونه د ټول افغانستان په ټول ولایتونو کې د 1200 منځنۍ سپه او 1315 سپه باندې خبريږي. ازادي رادیو هم درس ویب پاڼه هم لري، پته ده ازادي رادیو ټکی اور کچیرته انټرنیټ ته لاسرسي لري، نو کېدای شي زموږ ژوندۍ خبرونه پر ویب پاڼه هم واوري. هم درس د ازادي رادیو ریپورتونه او راپورونه د لوستلو او کتلو لپاره هلته پراته دي او کولای شي چې استفاده ترې وکړي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه کې هم شیبه په شیبه تازه خبرونه لويږي، پته ده ازادي رادیو facebook.com/azadiradio. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د حکومت سیاسي اراده کولای شي چې په هیواد کې د انتقالي عدالت پلي کېدو ته زمينه برابر کړي. د کمیسیون وایاند د اکشن میپرز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دې کار لپاره په هیواد کې باید نوي قوانين او مؤثر بنسټونه رامنځته شي. په عین وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان هم د سولې او امن د ټینګښت لپاره د انتقالي عدالت پلي کول مهم بولي. تفصيل د خان محمد سند په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دولت جدي تدابیر او غوسه سیاسي اراده کولای شي چې په هیواد کې د انتقالي عدالت پلي کېدل باوري کړي. د دې کمیسیون ویان رفیولا بیدار د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل یو غختلې سیاسي اراده کولای شي چې د دې کمیسیون لخوا د بشري جنایتونو اړوند ترتیب شوو قضیو ته ځواب ووایي. د وویل د دې کار تر سره کولو ته باید نوي قوانين او نوي بنسټونه جوړ شي.
تدابیر مشخص جامعه و مرتبط انجام میگیره که با سیستم عدلی و قضایی هم ارتباط داره. قوانین
زنگری او جامعه تدابیر باید عملی شی چې د عدلی او قضایی سیستم سره هم اړیکې لري. نوی قوانین باید جوړ شي ځکه چې د هیواد په قوانینو کې اوس هم جنگی جرایم او د بشر ضد جنایتونه ښه واضح شوي نه دي. دا اقدامات باید وشي چې عدالت تامین شي.
خاغلی بیدار وبل لسبان د لسو کلون راهیسی په هیواد کې د انتقالي عدالت پلي کولو ته سیاسي اراده نه ده خودل شوی او هر کله د حکومت لخوا په دې تاکید شوی چې لومړی باید امنیت ټینګ او له هغه وروسته انتقالي عدالت پلي شي. ددا هم وبل هڅه شوی چې نوی حکومت د انتقالي عدالت پلي کېدو ته پروګرامونه ولري. انتقالی عدالت هغه کړنلار ده چې د هیواد په سبان د دیرش کلنو جنگونو کې د بشر ضد جنایتونه او جنگی جرایم سیړي. شاوخوا درې کاله د مخه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د دیرش کلنو جنگونو جنایتونه د ترسیم منازعات رینوان لاندې کړه او خبرېدو ته آماده کړه. خدایات کمیسیون د چارواکو په وینا حکومت د دې راپور د خبرېدو مخه نیولې ده. په عین وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم د ټولنې د ثبات لپاره د انتقالي عدالت پلي کول مهم ګڼي. د دې کارپوهانو له جملې رحیم جامی آزادی رادیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
یه حکومت جدید باید برنامه عملی که در 2005 روی کار شد
نوې حکومت باید هغه پروګرام چې په 2015 کال کې ترتیب شوی عملی کړي، هغه د لسره وویني او قوی دی کړي، او بل دا چې نوې حکومت ژمنه کړي چې سوله به تضمینوي، باید خپل ژمنې عملی کړي او د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون راپور خپور کړي.
کله چې د هالند حکومت د 15000 افغانانو لیست چې د کمونیستي رژیم پر مهال وژل شوی وو خپور کړ، له خلکو سره د انتقالي عدالت د پلي کېدو لیوالتیا زیاته شوه. خو ولیدل شول چې د قربانیانو د کورنۍ او لغښتنو سره سره جنگي مجرمین او جنایتکاران نه پګوته او نه عدالت ته راه کړل شول. د حقوقو پوهان وای د انتقالي عدالت پلي کول کولای شي چې په هیواد کې سوله رامنځته کړي. د دوی په باور ځینې دولتي لوړپوړ چارواکي چې په خوا د هیواد په جنگونو کې ښکېل وو د انتقالي عدالت د پلي کېدو مخه نیسي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته وګیاست. د افغانستان د پیوستون ګوند لسګونه غړو په مظاهره کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک غندلې او هغه د هیواد په زیان بللې. د ګوند غړو په نوي حکومت هم انتخابونه کول او ویل چې د ملي وحدت حکومت په غیر قانوني توګه رامنځته شوی، خو په عین حال کې د کابل خاري او شمیر نور اوسیدونکو له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک د هیواد په ګټه بولي او زیاتوي چې دا ډول مظاهره د بهرنیو هیوادونو په لمسون تر سره کیږي. نور حال د مرزي احمد زی پر راپور کې.
د افغانستان د پیوستون ګوند لسګونه غړیو د یک شنبې په ورځ د کابل په میوان څلور لارې کې مظاهره وکړه او له خلکو یې وغوښتل چې د خپلو حقونو د دفاع په خاطر چپه خلو نه وي. د دې ګوند سیاسي او تشکیلاتي مسؤل حفیظ الله راسخ ازادي رادیو ته ویل د امریکا حضور او په هیواد کې د امریکا د پوځي اډو موجودیت د افغانستان په ګټه نه دی او باید امنیتي قرارداد له امریکا سره نو لاسلیک شوی. ښاغلی راسخ د دې مظاهرې د هدف په اړه ویل
د افغانستان د امریکا په واسطه اشغال شوی دی، د هغې خندنه او کوم پیمان امنیتي چې امضا شوی د هغې نه رد، او دا پیمان امنیتي مونږ زموږ د ګوند نظره دا یو وطن فروشي ده، خاورو خرڅول دي. دا په شدت مونږ ردوو. دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه بولو، بلکې د په دراز مدت کې په آینده کې دا افغانستان خلک به ډېر مشکل سره مخامخ شي.
د پیوستون ګوند مسؤلین له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان په خیر نه بولي او وایي چې د دې سند له مخې په راتلونکو کې افغانستان د نور هیوادونو د جنگ میدان ګرځي. اشرف غنی احمدزی د لوري له مراسمو یو ورځ وروسته له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړ. همدارس مظاهرچانو په سوریه کې د کوبانی ښار له خزو ملاتړ وکړ او امریکا، ترکیه او سعودي عربستان د داعش وسلوالو پلویان وبلل او د داعش بیرغته ور ورته کړ. په عین حال کې یو شمیر خلک دا ډول خوځښتونه په هیواد کې د ګډوډۍ او ستونزو علت بولي او له حکومت څخه غواړي سود دي خوځښتونو مخنیوي وکړي. د کابل ښار دوتنو اوسیدونکو د پیوستون ګوند له مظاهره ورسره له امریکا سره د امنیتي تړون او د ملي وحدت د حکومت په اړه خپل نظرونه داسې بیان کړل.
څنګه خلک دا دي؟ اول خځې او نر چیغې او لاسلیک دي، اوسې لاسلیک دي، اوسې لاسلیک دي، اوسې څنګه دغه سو ازادي سي او قراري سي او ساو شو اوس دا خلک چیغې دا دي. خدای پاک سم کی ولا کوي بنده سم کړی. دا د افغانستان خلک
حرکت از طرف پاکستان ایران
دا خو ځکه د ایران او پاکستان لخوا دي. خلکو ته د امریکا د مداخلې په خاطر پیسې ورکړي. هر ځای کې خلک دروي باید دولت مخونه شي.
دا طرف دولت بند شو.
له دې سربېره افغان حکومت هم له امریکا سره امنیتي تړون د هیواد په ګټه بللای او ویلې دي چې د سنت لمخې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ لا پیاوړی شي. همدارس هغوی په دې باور دي چې د پخواني ولسمشر احمد کرزي لخوا د امنیتي تړون لاسلیک کول د وزګرۍ، اقتصادي ستونزو او په هیواد کې د ناامنۍ سبب شوی وو. په همدې حال کې یو شمېر عام وګړي وایي چې د ولسمشر احمد زید د لومړۍ ورځو هڅې او د امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک دوی خپل ژوند ته هیله من کړي سو ټولې ستونزې حل شي او خلک د سولې او امن په فضا کې ژوند وکړي.
ازادي راډیو لورسته یو مهم پیښو ځان خبر کړی.
په بلخ ولایت کې نن غرمه دوه وسلوالو امنیه قمندانۍ ته په ننوتلو سره په پولیسو حمله وکړه. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې نه ملي پولیس ټپین شوي دي چې د دوو روغتیایي حالت یې نازک دی. خو د بلخ روغتیایي چارواکي بیا وایي چې له دې پیښې نه 13 ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. د بلخ چارواکو ویلي چې دغه حمله نن غرمه مهال د بلخ د امنیت قمندانۍ د ډوډۍ خوړلو یا تامخانې په سالون کې وشوه چې دواړه حمله کوونکي ځای پر ځای د افغان پولیسو لخوا ووژل شول. د دغه راپور د اوریدلو لپاره ازادي راډیو سره اوسې خو اوس وخت صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه درته اوروي.